نو اوس هاسی په ګودامونو کې د وینو خوراک سي او خرڅیږي، نه نو هاسی پر چاپولو پیسې ولې مصرف کړي؟ د صحاف نشراتي موسسې د مشر حمدالله صحاف ورور ناشر سمیع الله صحاف وایي، د خلکو د کتابونو تاخچې ورځ په ورځ له کتابونو تشیږي او دا ډېره لویه غمیزه ده.
انټرنیټ خو نو پر کتاب باندې اثر ډېر کړی دی. مخکې چې خلکو د کتاب سره ډېره علاقه وه، دلته موږ څومره معلومیږي مخکې کتابونو بازار خصوصا د پښتو کتابو افغانستان ته تلل، دلته خلکو ډېره اخیستله. اوس دا انټرنیټ راغلی دی، تقریبا 50% ما په نظر پر کتاب پر دغه اثر کړی دی. مطلب خو د کتاب خپل دغه چې دی هغه جلا شی دی، د کتاب سټډي، د کتاب مطالعه، یو خوند دی پکې، یو ډېر یو لذت دی پکې. څوک چې کتاب ګوري، مګر کتاب زه خپل زما چې کوم تجربه ده، کتاب کې جلا یو خوند دی غسته. کتاب په کور کې پروت، هر څوک ښه خوند کوي. مطلب چې کشرې راواخلي، د کور وګړي زنانه یې بلې په کور کې وي، الماری کتابونه پراته وي، په کور کې د کتاب موجودیت زما په نظر دا یو ډېر ښه فکر دی چې هر څو هر پښتون، هر ځوان، هر د کور مشر باید وکړي.
په افغانستان او پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ حقوق تر پښو لاندې کول هم د کتاب پلورنې بازار ته لوی خنډ جوړ کړی دی، ځکه چې اکثر پښتانه ځوانان د خپرندویانو له اجازې پرته په پرله پسې توګه بېلابېل ادبي او علمي کتابونه د فیسبوک آنلاین کتابتونونو ته پورته کوي او خلک یې په وړیا توګه خپلو کمپیوټرونو ته کښته کوي او مطالعه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کابل په ښار کې شاوخوا 140 تلویزیونی چینلونه خپرونې لري. پر دغو ټولو تلویزیونی چینلونو دا نیوکه کیږي چې دوی د فلمونو او سریالونو په برخه کې خپل تولید یا نه لري او یا ډیر کم دی. منتقدین اکثرا د نیوکو په سر کې د افغانستان ملي تلویزیون نوم اخلي، او هغه په دې دلیل چې ملي تلویزیون دولتي امکانات لري، باید د پخوا په څیر سریالونه او فلمونه جوړ کړي او د سیالیو ډګر ته راووزي. د افغانستان ملي تلویزیون په تیرو 14 کلونو کې 4 سریالونه جوړ کړي دي چې دوه یې اوس هم په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، حال دا چې نور شخصي چینلونه هره شپه د 2 ساعتونو په مخه بهرني سریالونه خپروي. پاندی اړه مې د ملي تلویزیون د هنر او ادبیاتو له رئیس ښاغلي همایون فیروز سره مرکه کړې ده، و باورو چې د دوی لخوا تولید شوي سریالونه به د نورو هیوادونو له سریالونو سره سیالي وکړای شي که یا. ښاغلی همایون فیروز، په دې وروستو کې د افغانستان ملي تلویزیون 2 سریالونه خپره کړي دي او جوړ کړي دي، فکر نه کوي په دې تیرو 14 کلونو یا 13 کلونو کې د سریالونو تولید ډیر کم دی د ملي تلویزیون؟
په دې برخه تاسو ته به ووایم چې ملي تلویزیون پخوا هم سریالونه درلود. مثلا د عشق پیری سریال وو چې په 3 برخه کې وو، او افسوس چې دا سریالونه هم مخکې وړاندې شوي، او بیا وروسته یو څو موده دا سریالونه وځندېدل. بیرته 2 سریال ملي تلویزیون سږ کال یوې د تللې زمانې په نوم او بلې د نخوتسیا په نامه جوړ سو، او تر اوسه پورې 10 برخه د ملي تلویزیون د سفینه درنو لیدونکو ته وړاندې شوې دي.
څه پروګرام دی چې دا په 2 برخو کې جوړي؟
دا سریالونه په 8 برخو کې، هم تللې زمانې او هم نخوتسیا، او دا جوړیږي او خلکو ته به انشاءالله وړاندې شي.
فیروز، څه فکر کوي افغانستان ته خلک وړیا سریالونه ورکوي؟ یعنی دا شاوخوا گاونډي وادونه وړیا ورکوي چې د خبره کې دا ستاسو تولید سریالونه چې دي، دا به اوس کولای چې سیالي ورسره وکړي د دغه سریالونو سره؟
ان شاء الله دا کار به وسی. ملي تلویزیون یو تجارتي تلویزیون نه دی. د ملي تلویزیون صفحه د زمونږ د ویاړنې فرهنګ ښکارندوی دی. کولی شو چې هغه سریالونه هم مونږ نشر کړو، اما زمونږ په فرهنګ پورې ته هغه اړ نه لري.
منظور مې دا ده فیروز صاحب، یعنی خلک نن سبا ډېر هغه ګوري، ستاسو سریالونه به په دغه بازار کې رقابت وسی کولای؟
انشاءالله اوس یې لږ لږ داسې لارې پرانستل دی او د رقابت په لور روان یو. انشاءالله چې تاسو هم چې وګورئ، زموږ سریالونه هم د تللې زمانې او هم د نخوتسیا ډېر داسې موضوعګان پکې شته چې زموږ د ژوند، د فرهنګي ژوند ټول اړخونه بیانوي او خلک ورته داسې علاقمندي ښیي. چې باید دا سریالونه وګوري او د خارجي سریالونو ځای باید زموږ داخلي سریالونه ونیسي.
فیروز، ما چې په مختلفو وختونو کې د سینما له کارکوونکو سره او له هغه کسانو سره چې په فلمونو کې لوبیږي له دوی سره مرکې کړې دي. دوی یوه خبره کوي، وایي چې په افغانستان کې موږ تکړه ممثلان نه لرو او مخصوصا میرمنې ډېرې کمې دي، بیا که هم هغوی نه دي روزل سوي او په ډېرو هغه باریکیو د هنر باندې چې لازمه ده په دې باندې نه پوهېږي. موږ مجبوریږو اکثره وخت د دې لپاره چې په هغه سریال کې زموږ سره یا په فلم کې زموږ سره د میرمنو نقش وي، بیا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوو او هلته یو څوک پیدا کوو یا هغوی رابولو دلته په لوړو پیسو باندې. ستاسو په دې سریالونو کې میرمنې هم نقش لري نه لري او افغانان دي یا د نورو ملکونو دي؟
زموږ په سریالونو کې هم میرمنې نقش لري. زموږ پیاوړي هنرمندان ممثلین چې هم نارینه دي هم ښځینه په دې سریالونو کې کار کوي. موږ په خپل هنرمندانو په خصوص په ښځینه هنرمندانو ویاړو. هغوی په ډېر سختو شرایطو زموږ تر څنګ ولاړ دي او غواړي چې زموږ سره یو ځای زموږ فرهنګ ټولو ته وښيي چې په افغانستان کې ښځې هم کولی سي چې په ټولو برخو کې سهم ونیسي او خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي.
فیروز صاحب، د کابل په ښار کې اوس یو څلوېښت تلویزیونونه نشرات لري. په دغو کې یو شمېر داسې هم دي چې له همدغه شپږو بجو نه چې شروع وکړي د سریالونو خپرولو ته، د شپې تر ناوختو پورې سریالونه خپرېږي او مختلف سریالونه دي. اوس څو سریالونه خپرېږي د ملي تلویزیون له طریقه؟ د تنوع لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ په آینده کې؟
تاسو ته عرض وکړم چې د ملي تلویزیون هیڅ وخت د زیارت پسې د پیسو پسې نه دی، ولې چې دولت دا تمویلوي. او تاسو ته باید ووایم چې زموږ سریالونه په هفته کې یو ځل پښتو او یو ځل دري، یعنی دا دوه سریالونه په هفته کې یو ځل خپرېږي. که داسې اوسي او موږ ته انشاءالله دا کار پیدا سي چې موږ وکولی سو چې په هر شپه کې چې هغه هم امکانات غواړي چې دا هغه امکانات در موږ ته راغیسي، داسې حتما به دا کار هم وکړو او خپل ګرانه لیدونکو ته به په هره شپه کې یو سریال وړاندې کړو. او داسې نه سي کېدل چې د شپې د شپږ بجو نه چې شروع کېږي تر لسو بجو پورې سریال ورپسې به سریال وي. نه، نور مطالب، مثلا فرهنګي مطالب، اجتماعي مطالب او داسې نور مطالب چې وکولی شي زموږ د خلکو ژوند ټولو ته داسې وښيي، هغه برنامه به موږ وړاندې کړو.
څه پروګرامونه لرې نور به مي؟
مثلا د سریالونو تر څنګ ملي تلویزیون مستند فلمونه هم لري، میراث های فرهنگی هم لري، نور داسې ادبی او هنری برنامه لري چې هر یوې د لیدو وړ دی. اندراتونکو د پاره د دې تر څنګ چې موږ د زمانې او نخوتسیا سریال لرو، دوه نوې سریال هم زموږ ته لاس نه دي چې دا هغه کار هم په ډېر نږدې وختونو کې پیلېږي او خپل ګران لیدونکو ته یې په وړاندې کړو.
ډېره مننه.
تشکر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځوان شاعر فرید الله احمدزی له شاوخوا او کلونو رئیس شعر لیکي. احمدزی وایي ځوانان که غواړي ښه شعر ولیکي نو د تکړه شاعرانو کتابونه دی ولولي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده.
تاسو به دا بیت اوریدلی وي، وا پریده چیرته غږ مې اوریدله چا. دا په پکتیا کې د وتلي شاعر، لیکوال او ژورنالیست فریدالله احمدزی یو بیت دی. فریدالله احمدزی د پکتیا ولایت په نوموتو شاعرانو کې راځي. د ده د شعرونو او د ده د کار او ژوند په اړه له ده سره مرکه لرو. فرید احمدزی به په سر کې ځان را معرفي کړي. مایک دې په اختیار کې.
مننه تپان صاحب، لومړی سر کې تا ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به ټول خوښ او خوشاله وي او زموږ دغه ګډې وړې غزلې به واوري.
ډېره مننه احمدزی صاحب، په سر کې د پیژندګلوي په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
مننه تپان صاحب، زما نوم فریدالله ده، تخلص احمدزی کوم، د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ابراهیم خیلو د کلی اوسیدونکی یم.
زده کړو پاړه دې مراته وای، څومره زده کړې مو کړې تر دې مالا؟
زه پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي د دوهم کال محصل یم. زده کړې مې روانې دي.
ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي چې زه ستا شاعري اورم یا په سټیجونو دې وینم سه شعر وایې. د شعر په اړه راته وایي، د شعر سره ما علاقه څنګه پیدا شوه؟
دا چې شعر مې ولې خوښ سو یا ولې شعر لیکلو ته راغلم، په لومړیو کې د ځینو شاعرانو کتابونه به مې لوستل یا به مې له راډیو نه اورېدله، نو د دې سره زما علاقه پیدا شوه. خپل هم دې ته یو ورځ دا شراغله چې ما خپل شعر ولیک، بیا تر ډیره مې چاته ښکاروایم نسو چې زم دغه سیمه مې اوسه لیکلی دي. خو بیا د تاسو غونته ملګرو په هڅو باندې په مشاعرو کې مګډون وکړو، شعرونه مو ویلې، په مجلو کې چاپ شول، په دې سره نور هم تشویق شو شعر ته مخ وکړو، شعر ولیکو.
یو شعر به دی واورو، لاغه وروسته به مرکې ته دوام ورکو که خوښه دي.
سمه ده، یو غزل ده. للمی ممری لتند نشته پراده کی وب، للمی ممری لتند نشته پراده کی وب، باران دی وشی خدای را بش پغری کی وب، پرون پکم وب لوی ورخ کی جنگونه وشول، شکر دی نن خودی خی ډیری په ویاله کی وب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، سډن ولاړې وی غریب ته د کور ورکی وب، سترګې می ډن شو مینه وخټې د ډیر شولا، څنګه به پټې کړم له خلکو په وب کې وب، چې بکېدل کله کور کې ستادت لو خبره، چې بکېدل کله کور کې ستادت لو خبره، سما برا ټول شوی په سترګو او لیمه کې وب، فرید خیر دی عذر اومنه په خلاصه زیاتی، د اور لتاوه همیش توی کړم تناره کې وب.
ډیر خسته د دې غزل پاړه راته وای، د شاعر سی غزل لیکي یوازې الهام د کنا فکرم غواړي غزل لیکل، کې یوازې الهام ته پریک دی.
زما پر شخصی نظر باندې شاعران به بیل بیل نظرونه لري یا به بیل بیل خبری ورته لري، خو شعر یو الهام د شکل تا باندې د الهام راغی نو غزل لیکل کیږي. فکر دومره نه غواړي، ولی الهام د غزل کله چې الهام راغی نو هغه سی په لار باندې ځي او غزل لیکل کیږي.
داس تجربه لري په الهام دی لیکلې، فکر دی نه ورته کړی یا داسې سی فکر دی کړی ډیر او الهام ډیر کم؟
همدا غزل چې الهام او ما ولي ک فکر می سوته کړی نو دا غزل تاسو اورید.
مننه. یو بل غزل دی ما ورو اوریدونکو سره به ډیر د په جیسه ډیر خبر شریک کو، غزلونه به واور.
بل غزل دا، کامیاب راشم ناکام کلی تلال شم، لیونی پرتا بدنام کلی تلال شم، تر هغې مې لوی واړه لارې ته ګوري، چې له ښاره زه ماښام کلي ته لاړ شم، مجبورۍ به مې له سترګو نه پناه شي، چې ته وکړې اهتمام کلي ته لاړ شم، ته بلنه د درتګ له ښاره راکړه، له ستړیاو به آرام کلي ته لاړ شم، یخارۍ ملګری ووایه ته څه کړې، یخارۍ ملګری ووایه ته څه کړې، چې له ښاره دې مدام کلی تلال شم، میلمانه را سره ډله ډله راشي، چې په تا پسې په پام کلی تلال شم.
فرید جان ډیره مننه، ښایسته غزل و. اول ځل سټیج ته راتلې یا شعر ویلو سره کوم تصور در سره پیدا سو؟ مثلا هلته خو ډیر خلک ناست دي، ځینې اورېدونکي به ستا غږ اوري، هغه به لومړنۍ شاعري کوي، کله چې څوک لومړنۍ شاعري کوي بیا سټیج ته راځي، هغه بیا خلکو سره شریکوي، څومره تاثیر لري
کومه؟ تپان سي په لومړیو کې دغه راته شعر ویل په سټیج باندې یا په مشاعرو کې درته ډیر سخت و، ولی خو وروسته چې بیا په لوی لوی مشاعرو کې لکه نختر سوا، کونړ سیند مشاعره سوا، دې ته لاړم، تر څنګ مې د نختر مشاعرې ډیر انانسري وکړل، ته مې درس چارې پر مخ وړي. اوس په غونډو کې وینا یا شعر ویل یا د درس چارې پر مخ وړل دا ډیر راته د سوي دي، خو په مخ کې یا په لومړیو کې دا راته ډیر سخت و، داسې به خولې روانې رامات وي، هیڅ مې نه شوی کولی چې زه د غزل ووایم یا د ټپه ووایم یا د خبرې وکړم.
د چا شاعري لولې؟ په خپله د چا شاعري خوښیږي؟
خوانو شاعرانو کې خوشحال بابا خوخیږي لوسته میم د غنی خان حسینو شاعرانو کې سید شاه سعود ډیر ولم خوخیږي می ممتاز ورغزی دا دواړه زمادي خوخی شاعران
کله کله کوم شعر تاثیر در باندې کوي
حتمان کله چې د چا شعر ولې چې هغه خوشی لیکلی وي یا ښه شاعری کوي نو د هغو د شعر پر تعقیب باندې داسې ویلهم پتا باندې مرز چې وسول کې د نورو شاعرانو شاعری لوستل ډیر مهم دی او باید ډیر ستر لاسکی ځنه
د سې یو بیت یا یو څو بیتونه سې دوامدار دی په ذهن کې ګرځي را ګرځي کدی بل ارچای کاغر سره شریک
تپان سې بیتونه د ډیر شاعرانو راته یاد دی خو د سترا سعود دا بیتونه هر وخت می په ذهن کې مې او تلی وایم چې ستا په سترګو کې کاته وای چې مزه اوس بتا ته نو څوک څه وایي چې مزه واړه لوی نه ویریږي چېرته نه ځي دلته لوی ته واړه وایي چې مزه
بیا هم لتا یو غزل اورو د اوریدونکو د تند خړوبولو لپاره هغوی به ډېره تلوسه ولري دې ته سي ستا غزلې واوري
مننه تپان صاحب یو لنډ غونته غزل ده چې ما به چې غوښته باران هیڅ به نه کېده باران ته به چې راتلې ما ته ولې به کېده باران ته به یادې دې راته ما به چې لیده باران ما به غزل خلی که کله به چې وباران اوس له موسم خوند اخلم دښته او په غره باران
ډېر ښایسته بل غزل
درې بیتونه دي چې د غزل پر ځای به دا ووایم په نیمایي کې رانه پاتې شوي وو دغه بیتونه زړه به مې نه ماتوې ته به یې بس خیال ساتې زړه به مې نه ماتوې ته به یې بس خیال ساتې ګنی زه مرمه ګلې ما به په وصال ساتې زه بخیل نه یم در کوم تصویر په دې شرط چې له ماشومانو به یې زوړن په دیوال ساتې د نیمایي عمر مې زیات داسې بې خوند تیر کړل درځمه ستا خوا ته خو ته به مې خوشحاله ساتې
ډیره مننه دا غزل ولې نیمایي کې د شاعر نه پاتې کیږي
دا ټول شاعران نه شاید همداسې سوي وي ځکه لما نه اوس دلته زه داته د بیتونو برخې ته راسم دومره بیتونه دي را سره چې یو یا دو بیته مې لیکلي دي وروسته رانه پاتې کیږي داسې یو خو ذهن د شاعر نه وي ورته برابر کم وخت لپاره الهام یا یو څه ذهن ته راسي ویلي کې او نور بیا ځینې پاتې شي داسې وخت راسي چې هغه غزل په یو کال کې هم سړی نشي بشپړولی دغه اکثره شاعرانو همدغسې کیږي چې په نیمایي کې پاتې کیږي ځینې او هغه علت دا ده چې ورته جوړ نه وي چې مثلا دا غزل پوره کړي
اوس یو څو بیتونه به دې هم واورو د غزلونو مطلې چې درنه پاتې شوي غزل کړي دي نه
د ډېرو غزلونو همدغسې دغه بیتونه پاتې دي ورپوره کړي مې نه دي دغه بیت زما ډېر خوښېږي م چې اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم اوس مې په رنګ کې ذره هم دومره بدلون نه راځي دا مې مې لیکلی وو همداسې ما ویل چې غزل یې کوم بیا پاتې سه بل بیته چې دا ځلې مې زړه ترې دومره موړ شولو وروسته له راتګ مې شاته نه کتل او بل بیتو چې هغې ته ځکه اوس زما راتګ ښه نه ښکاري په مونږ دواړو دي پوه شوي دلته واړه خلک
احمد صاحب شاعري خو که یو څنګ ته پرېږدو په عادي ژوند کې په نارمل ژوند پر مخ بولو کې کوم کارونه کوي ورځني مصروفیتونه دي
تپان صاحب تاته خو معلومات شته چې زه پکتیا کې شپږ کاله کېږي پنځه د یوازې پانتون درسونو سره نه چې غلطه ځان مصروفه خیم یا په شعر لیکلو سره ځان مصروفه خیم خبریالي هم کوم پکتیا کې مې سیمه ییز راډیو کې کار کړی دا تر څنګ نړیوال رسنیو سره مې کار کړی د افغانستان ټوډی سره چې جرمني کې یو انګلیسي ویب سایټ ته هغه سره کار کوم د پیچر لیکنې برخه کې تر څنګ یو تلویزیون د ژوندون تلویزیون په نوم باندې هغه سره لوګرو پکتیا کې خبریال یم دا کارونه دي پر مخ روان کړي
ډیر مننه احمد صاحب په ورستیو کې د ځوانو شاعرانو ته پیغام هم اورو
ځوان شاعرانو ته مې دا پیغام دی چې یوازې وخت ټول شعر لیکلو ته ور نه کړي تر څنګ نور کارونه هم وکړي خو که بیا هم هغه څوک غواړي شعر ولیکي شعر سره مینه لري یا شعر لیکي هغوی ته پکار ده چې د نورو شاعرانو کتابونه ولولي تر څو په شعر لیکلو یا په دې برخه کې نور معلومات زیات شي دې ته واسول شي تر څو ښه شعر ولیکي ګډې وډې دې نه لیکي خو ښه شعر دې ولیکي
یو غزل به دې واورو
تپان صاحب د غزل پر ځای به دو بیتونه اوریدونکو ته ورواورو ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه خدای په نظر نو شما او یار دواړه یو د کار په لټه کې پیدا نشو ګرځو لا تر اوسه موږ وزګار دواړه
ډیره مننه
دا ځل مو ډېر لنډ نقل انتخاب کړی دی. په دې نقل کې د یوې جادویي ونې یادونه شوې ده. یو حکیم چې دا حکایت اورېدلی تعبیر یې وړاندې کوي. تعبیر خورا په زړه پورې دی. راځئ وږمې جبارخیل ته به غوږ شو او دا تعبیر به واورو.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسمو د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورتاو شو سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناستی کس د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول کاشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل چې ښه کباب وی خوند به کړی و. د سترګو په رپ کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه یې مړه کړه. په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر تا په نیم وی نیم وی د حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، حسینه یو پړانګ را پیدا شي او ومه خوري. سمدستي پړانګ را پیدا شو او د یې وخور. یوه حکیم چې دا کیسه کوله وی ویل زمونږ هر یو په وجود کې یوه جادویي ونشته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ ده. خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي.
کلیوالی یا محلي موسیقي په افغانستان کې اوږد سفر تر شا پرېښی. لاریایي پیره رانیولی بیا تر ننه یې عمر کړی. د تیمورشاه دورانی په دربار کې محلي ساز کېده او له هغه وروسته د امیر شیر علی خان په دربار کې د کلاسیکي موسیقۍ تر څنګ محلي سندرغاړو هم سندرې بللې. خو کله چې سازیان ډیر شول او له درباره بهر هم ساز رواج شو، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د محلي موسیقي مختلف طرزونه چې د ساز ځینې آلې به یې سره ورته نه وې رامنځته شول، لکه د بدخشان د خلکو ساز، د ایرات د خلکو ساز، لوګری موسیقي، پکتیاواله موسیقي او داسې نورې. په تیرو کلونو کې اکثراً د محلي سندرغاړو او سازیانو لخوا پر حکومت نیوکې شوې چې د دوی د انسجام او د محلي موسیقي د ودې لپاره ډیر څه نه کوي. محلي موسیقي په کلیو او بانډو کې سازیان پالي. خو نن سبا په ننګرهار کې سازیان وایي چې په دې وروستو کلونو کې کلیواله موسیقي په دې سیمه کې وده کړې ده. وګوښو په همدې اړه د ننګرهار از موږ د همکار شاه محمود شینواری راپورټ ده.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هنرونو تر څنګ د افغانستان موسیقي هم نوی رنګ خپل کړ او په ډیرو سیمو کې پخوانی موسیقي کمرنګې کړې. خو په ننګرهار کې محلي موسیقي ژوندی ساتل شوې او وخت نا وخت له ډیرو څخه د محلي موسیقي نغمې اورېدل کېږي. د محلي موسیقي د خواږه وازونه هم د جلال آباد په ښار کې له یوې ډیرې څخه پورته کېږي، چیرته چې شاعران او فرهنګي ملګري د خپل پخواني دود د ژوندي ساتلو لپاره راټول شوي. مدني فعال او فرهنګ فعال ډاکټر اسد الله خالد وایي محلي موسیقي د انسان پر روان ډیر تاثیر کوي. نوموړی وایي داسې حالاتو کې چې هر ورځ د جنگ، جګړو او د وژنو خبرونه اورو، په کار ده چې د خپل غم د غلطولو لپاره وخت نا وخت د محلي موسیقي بندر هم جوړ کړو.
سیل څنګه ده زمونږ په سیر داسې جنگ ځپلې او روبل روبل وطن ټولنې ته نو داسې مواقع چې مستر کېږي داسې فکر وکړي لکه موږ چې باغه په وړک صاحبو کې د اختر خوشحالۍ ته درې څلور شپې مخکې نه تدابیر نیول. د دغسې موسیقۍ ښه والی په دې کې دی چې یو موږ ته دغه تیرې چې څوک کې څه کوي هغه موسیقي ژوندۍ راښودل کېږي او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي محلي موسیقي د هیواد د اوسنیو ناخوالو انځورګري کوي. د کندیوال په خبره د ناخوالو د ختمولو په اړه هغه پیغام چې په اوسنۍ شاعرۍ کې پروت دی هغه د موسیقي په ژبه پر خلکو ښه اغیز کولی شي.
والان شاعران مشان استادان تقریبا دا نظر ډیر عام دی چې دوی شاعران د ټولنې انزورګری کوي دغه انزورګری ته طبعا حالات په دوی باندې اغیز کوي او د حالات انزورګری کوي نو کچیر ته دی انزورګری ته دغه الفاظو ته موسیقي روح ورکی هنرمند روح ورکی کارا ده چې دې نه یو جسم جوړی کی او دا هغه پیغام چې شاعران غواړي د موسیقۍ له لارې نه د هنرمندانو له لارې نه ډیر زر رسیږي ډیر ښه اغیزه لري.
په ننګرهار کې په خادیو محفلونو او د ځوانانو په بنډارونو کې د پخوا په څیر محلي موسیقي زیاته غږول کیږي. خوږ ژبه سندرغاړی سدالله استاد وایي د محلي موسیقي د ژوندي ساتلو راز په دې کې دی چې اوسنۍ پرمختللې موسیقي د څو ورځو میلمنه وي خو محلي موسیقي بیا د افغاني دیرو ښایست دی.
شنوار صاحب دا خو زمنګ استاد سو اصلي او تیسو جون دی هر څه کې جوړوي هغه سمارټ کمه موسیقي چې دغه د سو ورځو میلمي او دغه محلي موسیقي موږ ته د پیړو نه راپاتې د مشرانو نه راپاتې د زمنګ کوشش ویل هم دا چې دا ژوندۍ اوسه هغه هم ساتو هغه د وخت د تازه د پاره چې زمنګ ضرورت دی او نو زمنګ اصلي جون چې دی دغه محلي موسیقي ده.
د محلي سندرغاړو په خبره څنګه چې لازمه ده افغان دولت د محلي موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره څه نه دي کړي. دوی د اطلاعات او کلتور وزارت نه غوښتنه کوي چې د محلي موسیقۍ د پرمختګ لپاره دي په ولایتونو کې مسلکي کورسونه جوړ کړي او په رسنیو کې د پردیو سندرو پر ځای دي د محلي موسیقۍ خپرول جبري کړي.
داستان ویم که دچا یادو زرو پی وتا جریمه ورکوم
ویسه بادام است
کریمینا محبت جرم گناه شا او کار کبر لاس پلاس یا سر وشو او دیدن ده چمرا قیمت ارزی چه سر پی ورکوم باقی دار بسمر شما او ده محبت سخت قانونه